آج ویو 360 میں ترکی اور شام سمیت کئی ملکوں میں زلزلے سے تباہی، متعدد ممالک کا امداد کا اعلان، جنوبی ایشیا میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت کی بازگشت واشنگٹن ڈی سی میں بھی، اور راولپنڈی میں ایک عرصے سے تانگوں پر لگی پابندی کے باوجود زاہد رفیق آج بھی تانگے بنا رہے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں صلی اللہ خالد. ترکی اور شام میں پیر کی صبح بڑے پیمانے پر آنے والے زلزلے سے ہونے والی اموات کی تعداد 5,000 سے بھی زیادہ ہو چکی. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے. ڈبلیو ایچ او کے مطابق اس زلزلے سے تقریباً 2.25 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں. ترکی میں پچھلے 100 سالوں میں آنے والا یہ شدید ترین زلزلہ ہے جس میں زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے. شام اور ترکی دونوں ملک ہنگامی صورتحال کا اعلان کر چکے ہیں. دنیا کے کئی ممالک کی جانب سے ملبے میں دبے زلزلہ زدگان کو نکالنے، طبی امداد اور بحالی کی دیگر سرگرمیوں میں مدد کے لیے رضاکار اور امداد پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے رابطہ کیا ہے. وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق امریکہ نے اپنے نیٹو اتحادی کو ہر قسم کی مدد دینے کی پیشکش کی ہے. وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی کے مطابق ترکی میں پہلے سے موجود امریکی کارکنوں کے علاوہ امریکہ سرچ اور ریسکیو کی کوششوں میں مدد کے لیے 79 افراد پر مشتمل مزید 2 ٹیمز بھیج رہا ہے. زلزلے سے ہزاروں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں. برف باری اور بارش میں سینکڑوں امدادی کارکن ملبے کے ڈھیروں سے زلزلہ زدگان کو نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں.
جب میں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑنے جا رہا تھا تو میرے پڑوسی کا مکان گر گیا. اس کی دیوار مجھ پر آ گری. میں نے چھلانگ لگا کر ہٹنے کی کوشش کی لیکن وہ میری ٹانگ پر آ گری. میری ٹانگ ٹوٹ گئی. شکر ہے میرا لڑکا بچ گیا.
میرا نواسا 18 ماہ کا ہے. پلیز ان کی مدد کیجیے. پلیز ہمیں ان کی آواز نہیں آ رہی. صبح سے ان کی کوئی خبر نہیں. وہ 12ویں منزل پر تھے. ہم اپنے خاندان والوں سے رابطہ نہیں کر پا رہے.
ترکی کے مطابق یہ زلزلہ 1939 کے بعد ملک میں آنے والا شدید ترین زلزلہ ہے. اقوام متحدہ کے امدادی اداروں نے ہزاروں متاثرین کی مدد کے لیے کوششیں شروع کی ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میرے خیالات مشکل کی اس گھڑی میں ترکی اور شام کے لوگوں کے ساتھ ہیں. بین الاقوامی امدادی اداروں کے مطابق زلزلے سے متاثرہ علاقے میں پہلے ہی خطے کے کمزور ترین طبقے آباد ہیں. انٹرنیشنل ریسکیو
یہ ایک ایسا علاقہ ہے، خاص طور سے شمالی شام کا علاقہ، جہاں آبادی کی ایک بڑی تعداد 12 سالوں سے ایک جنگی تنازع کے زیر اثر جی رہی ہے. وہ انتہائی مخدوش حالات میں ایسی عمارتوں میں رہ رہے ہیں جو رہنے کے لیے محفوظ نہیں، جہاں کا انفراسٹرکچر پہلے ہی کمزور ہے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملبے سے نکالے جانے والے افراد کی تعداد اس قدر زیادہ ہے. ایک اور چیز جس کی ہمیں فکر ہے وہ یہ کہ اب لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو ٹراما کے باعث شدید طبی نگہداشت کی ضرورت ہوگی، اور وہ ایسے طبی مراکز کا رخ کریں گے جو پہلے سے ہی تنازع سے اور اب زلزلے سے تباہ حال ہیں.
انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے مارک کے سے وائس آف امریکہ کی ہیتھر مرڈاک کی بات ہوئی. ہیتھر مرڈاک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں استنبول سے. ان سے جانتے ہیں کہ زلزلے کے بعد کی صورتحال کیا ہے. تھینک یو ہیتھر، تھینکس فار جوائننگ اس. واٹس دا سچویشن آن گراؤنڈ اباؤٹ لاسز اینڈ ریلیف ایکٹیویٹیز کنسیڈرنگ دا ہارش ویدر ان دا ایریاز اس ویل؟
The conditions today are pretty dire. The death toll continues to rise. Right now it is over 5,000, but health workers expect that number to grow as many as 8 times in the coming days and weeks. It is quite difficult. Already it's cold, it's below freezing at night, raining and snowing, and they expect weather to get colder and more harsh in the days to come. And this is just after thousands of people have been newly made homeless. Local aid organizations are scrambling to find shelters for everybody, but there's still people that are out in the rain and the snow and have no place to go.
حضرت مرڈاک کا کہنا ہے کہ صورتحال وہاں انتہائی خراب ہے. زلزلہ زدگان جس طرح سے اس وقت جس سچویشن میں ہیں ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں. گھروں سے باہر بیٹھے ہیں اور سب سے بڑھ کے اس وقت وہ پناہ گاہ کی تلاش میں ہیں. سردیوں کا شدید سردیوں کا موسم ہے, برف باری ہو رہی ہے, اور ابھی بھی جو ہیلتھ ورکرز ہیں اور جہاں پہ ریلیف ورکرز جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ 5,000 سے زائد کی ہلاکتیں اب تک رپورٹ ہو چکی ہیں اور اس سے تقریباً 8 گنا بڑھ سکتی ہیں. تو کافی پریشان کن صورتحال وہاں دکھائی دیتی ہے. Heather, how the world is helping Turkey and Syria in this situation? Any aid or emergency workers got to these affected areas?
I know there's a lot of aid workers on their way. Most of the people on the ground, though, at the moment, are local workers, and a lot of civilians, regular people, are pitching in. People are traumatized, but there's still so many people missing that people are simply just looking for their own loved ones. A lot of international aid is on the way, but we also have to remember it's especially challenging in northern Syria, which is still in many places a war zone and is greatly lacking in humanitarian aid already before the earthquake. So I worry that it's possible that as much international aid that is on its way, it's never going to be enough.
حیدر کا کہنا ہے کہ اس وقت امداد کی شدید ضرورت ہے, لیکن ابھی تک صرف لوکل ریسکیو کمیٹیز جو ہیں اور لوکل ریسکیو ورکرز جو ہیں اور مقامی سطح پہ ہی اس وقت جو ہے وہ ریلیف کی کوششیں ہوئی ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ کمٹمنٹس ہوئی ہیں, کچھ ورکرز پہنچے ہیں, لیکن ابھی تک زیادہ تر جو ہیں وہ راستے میں ہیں, اور جتنے بھی پہنچے وہاں پہ اس وقت صورتحال اس طرح کی ہے کہ بہت زیادہ ورکرز کی ضرورت ہوگی جو کہ وہاں پہ ریلیف ایکٹیویٹیز میں کام کر سکیں. حیدر, کنسیڈرنگ دا ریلیف ایکٹیویٹی اینڈ دوز ویری ایریاز which were already struggling with the situation on different levels, the poverty level, and of course these were the border areas Syria and Turkey were sharing. What exactly has been changed in this whole scenario from both the countries in terms of support?
Well, the countries that support this area of northern Syria, there's never been enough. Like, if you talk to people there before the earthquake a couple weeks ago, we spoke to some people there, and they said the same thing they've been saying for years, that they rely entirely sometimes on international humanitarian aid, but there's not nearly enough to, you know, allow their children to go to school all the time or to keep everybody well fed. Certainly not enough health care. So when more international aid comes in, it's yet to be seen how they're going to manage to work in these areas that are also have limited access. They're very cut off. Northern Syria, or at least Idlib area, is still controlled by opposition forces at war with the government of Syria. So this so it's limited as to even what aid organizations can get in there.
حیدر بتا رہی ہیں کہ جس طرح کی سچویشن بارڈر ایریاز میں ہے, ٹرکی اور سیریا کا بارڈر, خاص طور پہ ناردرن سیریا جو ہے اس سائڈ پہ اور صدرن ٹرکی کا جو ایریا ہے اس میں سچویشن اس لیے بھی خراب ہے کہ وہاں پہ آلریڈی لوگ جو ہیں وہ کافی قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں, اور وہاں پہ ہیلتھ کیئر یا اسکول کی فیسیلٹیز یا انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے, اور وہاں پہ پہنچنا اور وہاں پہ جا کے امدادی کاروائیاں کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تھینک یو حیدر, تھینکس فار اپڈیٹنگ اس فرام استنبول.
تھینک یو.
اور اب کچھ بات کرتے ہیں امریکی سیاست کی. ایک طرف وائٹ ہاؤس صدر جو بائیڈن کی پچھلے 2 سالوں کی کارکردگی پر جدید تاریخ میں انہیں سب سے مؤثر صدر قرار دے رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ اور اے بی سی نیوز کے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں شہریوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ وہ صدر بائیڈن کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 62% بالغ امریکی شہریوں کا خیال ہے کہ صدر بائیڈن نے اپنی صدارت کے دوران بہت زیادہ نہیں یا بہت کم یا کچھ بھی حاصل نہیں کیا, جبکہ 36% کا کہنا ہے کہ ان کی کارکردگی بہترین یا اچھی رہی. ملک کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا, برقی گاڑیوں کی پیداواری قیمت کم کرنا اور ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے تک بائیڈن کے بہت سے اہم اقدامات کے بارے میں امریکیوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے کہ بائیڈن نے کوئی پیش رفت کی ہے. 77% ڈیموکریٹس ان کی کارکردگی سے متفق ہیں, جبکہ 22% نہیں. یہ نمبر ریپبلکنز میں 93% منفی, جبکہ 7% مثبت ہے, اور 32% آزاد ووٹرز سمجھتے ہیں کہ بائیڈن کی کارکردگی بہتر رہی, لیکن 66% کی رائے اس کے برعکس ہے.
امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے
والوں کا,
تحقیق تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا, کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے یو 360 میں آج نیوز پر.
پاکستان میں گزشتہ ہفتے سندھ کے ضلع میرپور خاص میں نامعلوم افراد نے جماعت احمدیہ کی عبادت گاہ کے میناروں کو توڑا اور عبادت گاہ میں موجود اشیاء کو آگ لگا دی. گزشتہ ایک ماہ کے دوران اس نوعیت کے واقعات میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے جن میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں احمدیہ کمیونٹی کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں مذہبی آزادیوں سے متعلق عالمی کانفرنس میں دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں سے متعلق ایک بین الاقوامی سربراہی اجلاس منعقد کیا گیا جس میں پاکستان اور بھارت میں اقلیتی مذہبی کمیونٹیز کو درپیش مشکلات پر بات ہوئی. ہماری ساتھی نیلوفر مغل نے وہاں چند شرکا سے بھی بات کی.
جو ہے قانون کو کام کرنا کرنے دینا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, اور سیکنڈلی یہ نہیں کہ آپ کسی نے اکیوز کیا اور دوسرے لوگ آئیں اور وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور پھر بندے کو جو ہے وہ وہاں پر ہی آپ موب وائلنس یا پھر آپ اس کو وہاں پہ جان سے ماریں. تو آپ بغیر تصدیق بغیر آپ اس کے پروف کے جب آپ کسی کی جان لے لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اس سے آپ کو کوئی آپ کو بھلائی نہیں آپ کر رہے.
لیکن ہم انڈیا کا جو اگزامپل ہے اس کو ہم بہت زیادہ خطرناک مانتے ہیں باقی دنیا کے تمام اور ممالک سے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات ہونے لگ رہی ہے کہ یہ ہندو دیش ہے اور جبکہ ہندو صرف 80% ہے, 20% یہاں پہ مائنورٹیز ہیں, تو یہ تو پھر بہت بڑا خطرہ ہے اور پولیٹیکل کلاسز کو ہمیں پکڑ کر یہ بات کرنی پڑے گی, امریکہ کو یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ منظور نہیں ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
سوشل میڈیا کو یقیناً تقریباً 10-15 سال ہو چکے ہیں, لیکن میرے خیال میں ہم نے حالیہ برسوں میں جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس طرح جنوبی ایشیا میں اتنا نمایاں اور وسیع ہو گیا ہے. اب زیادہ سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں جہاں وہ نازیبہ اور مذہبی طور پر نفرت انگیزی کا سامنا کر سکتے ہیں, اور یقیناً یہ صورتحال پاکستان اور بھارت کے علاوہ خطے کے دیگر ملکوں میں بھی ہے.
دنیا کے کئی ممالک خاص طور پر جنوبی ایشیا میں مائنورٹیز کے خلاف ہونے والے واقعات اکثر خبروں کا حصہ بنتے رہتے ہیں. گزشتہ چند سالوں میں بھارت میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف اور پاکستان میں بھی مائنورٹیز کے حوالے سے مختلف واقعات سامنے آتے رہے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن زہرا یوسف اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. زہرا, پاکستان میں احمدیوں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کے یہ واقعات بڑھ کیوں رہے ہیں؟ آئین تو ہر کسی کو مذہبی آزادی دیتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس قسم کے حملوں کو روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں؟
دیکھیے, ایک طرف تو آئین سب کو آزادی دیتا ہے اپنا مذہب پریکٹس کرنے کے لیے, مگر پاکستان میں جو قانون میں تبدیلی آئی ہے اس کے تحت مائنورٹیز کو اور خاص کر کے احمدی کمیونٹی کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور وہ بہت ہی سمجھ لیجیے ان کی جو پرسیکیوشن ہے احمدی کمیونٹی کی, اس لیول کی کسی اور مائنورٹی کمیونٹی کی نہیں ہے. ان کا سمجھ لیجیے نہ ان کی زندگی آسان ہے, ان کے قبرستان تک پر حملہ ہوتا ہے, اور بہت سے تو ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں خاص کر کے پنجاب سے جہاں پہ پولیس بھی شامل رہی ہے, بلکہ پولیس نے لیڈ کیا ہے حملہ واروں کو ان کے عبادت گاہوں پہ اٹیک میں, ان کے قبرستانوں پہ اٹیک میں. تو ان کے لیے سمجھ لیجیے پاکستان میں اب جگہ لگتا نہیں ہے, بچی نہیں ہے ان کے جینے کے لیے. تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے, اور آج ہی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک رپورٹ آج انہوں نے ریلیز کیا ہے فریڈم آف ریلیجن کے حوالے سے, تو اس میں اور بھی ایشوز اٹھائے گئے ہیں, جیسے سندھ میں ہندو کمیونٹی کو شکایت ہے, اور وہ صحیح شکایت ہے فورسڈ کنورژن کی, اور اس کو بھی حکومت روکنے میں ناکام رہی ہے. کئی بار لیجسلیشن کی بھی کوشش کی گئی ہے مگر اس پہ بھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے.
اگر ہم پڑوسی ملک بھارت کی بات کرتے ہیں زہرا, تو بھارت میں بھی مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف ایسے واقعات بڑھے ہیں, کیا یہ ہمارے خطے کا مسئلہ ہے یا دنیا میں عدم برداشت آپ سمجھتی ہیں کہ بڑھ رہی ہے؟
میرے خیال سے دنیا میں بھی بڑھ رہی ہے, مگر جہاں تک پاکستان اور انڈیا کا تعلق ہے میرے خیال سے جو پالیسیز اور جو ایکشن ہوتی ہے وہ ایک دوسرے پہ اس کا اثر ہوتا ہے. جب بھی مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے انڈیا میں تو یہاں پہ ہندو کمیونٹی کے اوپر بھی ہوئے ہیں حملے، حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہندوستان سے. تو اسی طرح سے میرے خیال سے ایک دوسرے کے جو انٹالرنس ہیں وہ فیڈ کرتے ہیں. جو یہاں ہوتا ہے اس کا اثر انڈیا میں ہوتا ہے، انڈیا میں جو ہوتا ہے اس کا اثر یہاں ہوتا ہے. یہ ایک بہت ہی میرے خیال سے کنڈیمنیبل سچویشن ہے. اور ایک زمانے میں ہم لوگ انڈیا کے ایڈمائر کرتے تھے کہ وہ ایک سیکولر ڈیموکریسی ہے، جو پاکستان کو بھی ہونا چاہیے تھا. مگر افسوس ہے کہ مودی حکومت کے آنے کے بعد اور اس کے کچھ پہلے سے یہ جو ٹالرنس انڈیا میں تھی وہ ختم ہو رہی ہے.
بہت بہت شکریہ زہرا یوسف، آپ ہمارے ساتھ تھیں اور ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھیں اور خاص طور پہ اس پہ تجزیہ دے رہی تھیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے ہمارے خطے میں. جی I just got that updated. میں نے کچھ پڑھا تھا کہ آپ ری الیکٹ ہوئی ہیں تو شاید اس سے کنفیوژن تھی. بہت شکریہ آپ کا. آپ سابق چیئرپرسن رہی ہیں پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کے ساتھ، اور زہرا یوسف کا ہم اس وقت سن رہے تھے ان کو کہ جس طرح کی صورتحال پاکستان اور انڈیا میں ہے مائنورٹیز کے حوالے سے، اس پہ ان کی کیا رائے تھی. ایسے میں جب انسان مریخ اور اس سے آگے کی دنیاؤں کے سفر کی تیاری کر رہا ہے، پاکستان سمیت دنیا کے کئی حصوں میں اب بھی ایسی سواریوں کے نشان باقی ہیں جو ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ انسان سائنسی ترقی سے آج کہاں پہنچ گیا ہے. ان سواریوں میں تانگے بھی شامل ہیں. اگرچہ پاکستان کے بڑے شہروں میں سواری کے لیے تانگوں کا استعمال کب کا ختم ہو چکا، لیکن راولپنڈی شہر میں ایک کاریگر ایسا ہے جو اب تک تانگے بنا رہا ہے. یہ تانگے کیوں بنتے ہیں اور تانگے بنانے والے اس کاریگر کی کہانی ہے کیا، جانتے ہیں راولپنڈی سے گیتیا رانیس سے.
راولپنڈی کی گہما گہمی میں ایک دکان پر کام کرتے یہ ہیں زاہد رفیع. ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ اس شہر میں واحد کاریگر ہیں جو اب تک تانگے تیار کرتے ہیں. وہ اس پیشے سے 40 سال سے زائد عرصے سے وابستہ ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ان کا گھرانہ کئی صدیوں سے یہ کام کرتا آ رہا ہے.
ہمارا یہ جو کام کا سلسلہ ہے یہ 250 سال کی اس کی تاریخ ملتی ہے کہ پہلے جو ہے نا ہمارے بڑے جو ہے وہ بناتے رہے ہیں ٹانگے، اور ساتھ ساتھ اس میں چینجنگ ہوتی رہی ہیں، جدت آتی رہی ہے. اور ٹانگے میں جو یہ ڈیزائن ہے یہ میرے دادا جی نے ڈیزائن کیا تھا جو ابھی چل رہا ہے، اور اس میں پیتل کا کام اور پیتل کی چیزیں بنانے کا کام میرے والد صاحب رفیق صاحب نے شروع کیا تھا.
آج سے 20 برس پہلے تک راولپنڈی شہر میں تانگے عام استعمال میں تھے. شہر کی مقامی حکومت کے مطابق ان کی تعداد 5,000 کے لگ بھگ تھی، لیکن ان پر پابندی اور موٹر سائیکل رکشا کے عام ہونے کے بعد یہ مکمل طور پر بند کر دیے گئے. زاہد کہتے ہیں کہ اب ان کی تعداد صرف 100 کے قریب ہے اور یہ کرائے پر سواری کے لیے دستیاب نہیں. ان میں سے اکثر لوگوں کے فارم ہاؤسز پر کھڑے ہیں. زاہد کا کہنا ہے کہ تانگے کی سواری کے دن تو کب کے ہوا ہو چکے ہیں، مگر اب تانگے صرف شوقین افراد تانگا ریس یا شادیوں پر استعمال ہونے والی بگیوں کے لیے خریدتے ہیں.
اب جو ٹانگے بن رہے ہیں وہ ٹانگے بھی مطلب ہے کہ VIP لوگ ہی بنواتے ہیں، عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے. کیونکہ مہنگائی کا دور ہے، ہر چیز کو مہنگائی کے پر لگے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا اب ایک ٹانگا بنانے والا کم از کم 4-5 لاکھ روپے کا کام ہے، اور یہ چیز جو ہے ہر بندہ جو عام جو بندہ تھا وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور دوسرا جو ہے طبقہ ہے وہ یہ گھوڑوں کی دوڑے جو لگاتے ہیں وہ ٹانگے بنواتے ہیں، اور ایک آج کل خاص قسم کی الائے رم وغیرہ لگا کے نا چھوٹی سی ریڑی بنتی ہے وہ بھی وہ مطلب دوڑ کے لیے بنواتے ہیں.
شہر کی رونق تو جوں کی توں ہے، لیکن ایک آدھ پارک کو چھوڑ کر کوئی چاہے بھی تو تانگے کی سواری سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا. ایسے میں شہری پرانے وقتوں کو یاد کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں.
یہ ہمارے اپنے یہ ڈوکھبا سے گلاس فیکٹری سے یہاں سے جناب راجہ بازار، لیاقت باغ، مریڈ چوک تک چلتے تھے. یہاں سے بیٹھ کے ہم نے سفر کیا ہوا ہے خود بھی. تو میں تو الحمدللہ مدرسے بھی جاتا رہوں، جیسے اب اسکول وینیں چلتی ہیں میں ٹانگا پہ مدرسے جاتا رہوں.
ٹانگے کی سوائسی سستی سی، تو ابھی جو گارڈین کی لودکی کی وجہ سے ٹانگے جو اس وقت چلتے تھے لودکی نہیں تھی، ٹانگے کی سواری بھی سستی سی. ابھی یہ بڑا شہر ہے تو ظاہری بات ہے گاڑیوں تو چلیں گی، لیکن ٹانگا ہو تو ہے تو اچھا ہے.
جبکہ بچے اب بھی چاہتے ہیں کہ وہ ٹانگے پر بیٹھ کر شہر کی سیر کر سکیں.
میں گلگت سے ہوں، میں گلگت سے آیا تھا. ابھی میں نے ایوب پارک میں ٹانگے کی سواری کی ہے، ابھی شہر میں بھی ہونا چاہیے.
زاہد کا کہنا ہے کہ ٹانگا پاکستان کی ثقافت کا اہم جز رہا ہے، اس لیے اس کو چلانے کی اجازت ضرور ہونی چاہیے، چاہے وہ پاک ہی کیوں نہ ہوں. البتہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی اگلی نسل یہ کام سیکھے.
ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد اس فیلڈ میں آئے. ہم خود اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ وہ کسی اور فیلڈ میں جائیں, ایسی فیلڈ میں جس میں آگے بوسٹ ہو, آگے اس کا جو ہے نا مستقبل سیف رہے. اب اس میں تو ہم لگے ہوئے ہیں, ہم دوسرا کام تو کر نہیں سکتے.
رنگ برنگے تانگے شاید تیز رفتار زندگی کی ضرورت تو پوری نہ کر سکتے ہوں, لیکن بقول شہریوں کے ان کی سواری کے لیے اگر کوئی ایک علاقہ مختص کر دیا جائے تو پاکستانی ثقافت کا یہ رنگ کچھ عرصہ اور زندہ رہ سکتا ہے. کیتی آرانیز, وائس آف امریکہ, ٹراول پنڈی.
یکم فروری 2003 کو امریکہ کی اسپیس شٹل کولمبیا جب خلا سے واپسی پر زمین کے مدار میں داخل ہوئی تو ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے تباہ ہو گئی. شٹل میں موجود 7,000 خلاباز اس حادثے میں ہلاک ہو گئے. اس سانحے پر امریکی خلائی ادارے ناسا کو عوام اور کانگریس کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا. یہ وہ واقعہ ہے جس کے بعد اسپیس شٹل پروگرام کے ختم ہونے کی وجہ بنی. ناسا کا مستقبل ہے کیا, جانتے ہیں سواد زکریا کی اس رپورٹ میں.
ٹھیک 20 سال پہلے فروری 2003 میں اسپیس شٹل کولمبیا اپنے 28th مشن سے واپس آ رہی تھی کہ زمین کے ایٹموسفیئر میں داخل ہوتے ہوئے یہ ہوا میں پھٹ کر تحلیل ہو گئی اور اس میں سوار 7 ایسٹرونٹس اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ ناسا کے اسپیس شٹل پروگرام کا بگننگ آف دی اینڈ ثابت ہوا, یعنی ناسا کے مشہور اسپیس شٹل پروگرام کے اختتام کا آغاز. وہ اسپیس شٹل پروگرام جو امریکہ اور روس کی سرد جنگ کے دوران ان کی دشمنی کی علامت تھا. ناسا جو امریکن ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے چلتا ہے, اسپیس شٹل کولمبیا کے ڈیزاسٹر کے بعد اسے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا, یہاں تک کہ کانگریس نے بھی اسے کڑی تفتیش کا نشانہ بنایا, جس کے بعد بتدریج سالہ سال اس کی فنڈنگ گھٹتی چلی گئی. 2011 میں اسپیس شٹل پروگرام کو ختم کر دیا گیا اور امریکی ایسٹرونٹس اسپیس میں رشین راکٹ سویوز کو استعمال کر کے جانے لگے. جی ہاں, وہی روس جو کولڈ وار کے زمانے میں امریکہ کا زمین اور سپیس پر سب سے بڑا حریف تھا. پھر آہستہ آہستہ روس اور امریکہ کی سپیس ریس سپیس کوآپریشن میں تبدیل ہو گئی, خاص طور پر یو ایس ایس آر کے ٹوٹ جانے کے بعد, اور ان دونوں نے جاپان, کینیڈا اور یورپ کے ساتھ مل کر انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن قائم کیا, جہاں پچھلے 22 سال سے مختلف سائنسی تجربات جاری ہیں. جب 2011 میں امریکی اسپیس شٹل پروگرام کو بند کر دیا گیا تو اگلے 10 سال کے لیے امریکی ایسٹرونٹس اسپیس میں رشین راکٹس کو استعمال کر کر ہی جاتے رہے. لیکن پھر 2020 میں اسپیس فلائٹ نے ایک نیا موڑ لیا اور امریکی ایسٹرونٹ پہلی مرتبہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر ایک کمرشل کمپنی اسپیس ایکس کے ذریعے امریکہ کی سرزمین سے ٹیک آف کیے. اسپیس ایکس مشہور بزنس مین ایلان مسک کی کمپنی ہے اور یوں اسپیس حکومتوں کے دائرہ کار سے نکل کر نجی کمپنیوں کے دائرے میں داخل ہو گئی. ناسا ابھی بھی موجود ہے, لیکن فلائٹ کے تمام مسائل یہ نجی کمپنیوں کو آؤٹ سورس کر چکا ہے. اسپیس ایکس, بلو اوریجن اور ورجن گیلیکٹک جیسی کمپنیاں اسپیس ٹورزم کو ممکن بنا رہی ہیں, لیکن فی الحال جس طرح کے لاکھوں ڈالر اس اسپیس ٹورزم کے لیے لگتے ہیں وہ دنیا میں چند ہی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. اسپیس شٹل کولمبیا کے حادثے اور آج کے درمیان جو 20 سال گزرے ہیں اس میں کسی ایک بھی ایسٹرونٹ کی اسپیس میں جان نہیں گئی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, کیا اسپیس ایکسپلوریشن حکومتوں کا خاصہ ہونا چاہیے یا پرائیویٹ کمرشل اداروں کو بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے؟
اس پر آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دے سکتے ہیں. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.
خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو ز وحید الافیزی
پارز سلام و وقت بخیر. من فرخنده پیمانی شما را به برنامه 30 دقیقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوارستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نشي کولای چې له افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راشي او رنېوال ټول سره د اړیکو خکېدو تمه ولري. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبر اعلان ته وویل طالبان دې تر هغه د نړیوال ټولنې د ملاتړ تمه نه لري تر هغه پورې چې د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاډ ورکړ چې دوی به د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او د بنسټیزو ازادیو د خوندیتوب لپاره هر ډول هڅې وکړي. نیټ پرایس دا هم وویل دوی د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره د طالبان د کړنو په اړه مشورې کوي او لکه د پرون په څیر چې د دې ډلې په غړو د ویزو بندیزونه ولګول خپلې پریکړې به روښانه کوي.
طالبان په پرله پسې ډول له نړیوالو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دوی هغه ژمنې هم ماتې کړي چې له افغانانو سره یې کړي وي. تاسې باید له طالبانو وپوښتئ چې د هغو سختو پرېکړو تر شا چې دوی کړي څه شی دي. شاید طالبان دا فکر ولري چې دوی دا کار کولی شي چې له یوې خوا په خپلو خلکو ظالمانه سخت او ځپونکي بندیزونه ولګوي او هم وغواړي چې له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې جوړې کړي.
در همین حال توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که در سفر 3 روزه‌اش به اسلام آباد در مورد ضرورت ایجاد حکومت همشمول در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. آقای نیکلاسن نه وقت روز پنجشنبه 2 فوریه در صفحه توییترش نگاشته است که در این دیدارها همچنان روی وضعیت حقوق بشری و ویژه تاثیرات منفی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی بر میلیون ها نفر این کشور صحبت کرده است. آقای نیکلاسن افزوده که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی تأثیرات بیشتر بر زنان و کودکان نیازمند در افغانستان خواهد داشت، زیرا به گفته وی آنان نسبت به هر زمان دیگری نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.
درنو لیدونکو په نننۍ خبرونه کې را سره د امریکا د ملي دفاع په هانتون استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو په خوانی وزیر علي احمد جلالي ملمه ده.
آقای جلالي خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
د امریکا متحده ایالاتو د افغان میرمنو او نجونو د کار او تعلیم په وړاندې د محدودیتونو د لګیدو له امله پر طالبانو د ویزې تازه محدودیتونه اعلان کړي دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ولی د افغان میرمنو پر کار او تعلیم بندیز لدین سره تړاو نه لري. دا د پښتنو د کلتور یو برخه ده، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فایق د هغه څرګندونه رد کړي دي. امریکا پر طالبانو د ویزو تازه محدودیتونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پی وی بیان کې ویلي زنن د طالبانو په مشخصو اوسنیو او پخوانیو غړو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو کسانو چې ویل کېږي په افغانستان کې د میرمنو او نجونو په ځپلو کې مسؤل یا شریک دي، د ویزې د اضافه محدودیتونو د لګیدو اقدام کوم. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتو لخوا پر یو شمېر طالب چارواکو د ویزو محدودیتونو لګول د دوړو لورو د اړیکو په پرمختګ کې خنډ بلل دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استاد منیر اکرم د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته ویلي د میرمنو پر کار او تعلیم بندیز دین سره تړاو نه لري، بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده.
From our perspective,
زما په نظر هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت لخوا پر خزو لګول شوی د دین لارخه نه دي، بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده چې غواړي میرمنې په کور کې وساتل شي.
د دغه څرګندونو په خبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمائندګۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویل افغان طالبان هم همدا د کلتور موضوع پلمکوي، څو د نجونو تعلیم او د میرمنو د کار مخه ونیسي او دا د افغانستان د خلکو کلتور نه دی.
All these actions and their behavior are against Islam. They are not Islamic.
غواړم ووایم چې د طالبانو اعمال اسلامي ریښه نه لري، د اسلام خلاف دي او د افغانستان له فرهنګ سره هم تړاو نه لري. زه له خپل ګران ورور منیر اکرم سره موافق نه یم. دا هیڅکله د افغانستان د خلکو حتی د پښتنو کلتور نه دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارتن ګریفت سوای پر خزینه کارکونکو د محدودیتونو لرې کول ته بتمه دي.
is the revocation of the edict.
موګل تاسو غواړو تر هغه چې دا فرمانونه لغوه کیږي د خزینه کارکونکو د حضور د خوندي کولو لپاره تاسو څه اقدامات کوي؟
خو لا هم یو شمېر هیوادونه په نادولتي مؤسسو کې د میرمنو پر کار بندیز لکبله اندېښمن دي.
We must remain united.
موږ باید طالبانو ته په خپل پیغام کې سره متحد ټینګ او روشانه اوسو چې د مرستو رسول د میرمنو له حضور پرته عادي کار نه دی.
We have to make clear that the Taliban are responsible.
موږ باید دا روښانه کړو چې طالبان په افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت مسؤل دي. نړیواله ټولنه یا په مشخصه توګه بشري مرسته رسونکي یا مرسته کوونکي نه دي.
ولسمیشتې وشو چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت پیژندل نه دي.
بیننده عزیز، در این بخش برنامه علی احمد جلالی استاد دانشگاه ملی دفاع امریکا مهمان برنامه ما هستند که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگیم و موضوع بحث را آغاز میکنیم.
بله جلالی صاحب، به ورځ تر بلې طالبان نړۍ سره په تقابل کې واقع کیږي. تازه د متحده ایالاتو لخوا په مشرانو د ویزو محدودیتونه لګیدلې دي. ستاسو نظر؟
تشکر کوم. اساسا امریکا او نړیوالو دا هیله درلوده چې طالبان په اقتصادي ځای کې چې د دوه هیلې موافقتنامه په وخت کې کړی وي او همدارنګه هغه ژمنې به هم تر سره کړي چې د افغانستان له خلکو سره کړی وي. په هغو ژمنو کې یوه خبره دا وه چې د انحصاري حکومت به نه جوړوي، ټول په حکومت کې شامل وي او بشري حقوقو رعایت به کوي. او دا هیله ورځ په ورځ دا معلومیږي چې له دغو ژمنو نه پشا کیږي. په نتیجه کې په عین زمان کې د بینلي فشارونه هم زیاتیږي. ورځ په ورځ دوه لارې په دې کې موجود لیوې خوا کوشش دا دی چې هغه محدودیتونه چې طالبان په خزو باندې لګوي له یو خوا فشار پیراولي چې دوی د خپل روش بدل کړي، خپل پالیسی بدل کړي، لبل خو د افغانستان د جنو او خځو د پاره نورې لارې ولټوي چې دوی به تامین پات.
بله. خب آقای جلالی، محدودیت های ویزا بر مقامات طالبان چه تاثیرات به نظر شما خواهد داشت؟
این تاثیرات تدریجی است، تاثیرات به میجه توقف نمیکنه، بلکه تا مدت مسئله رسمیت شناختن که جهان از رسمیت شناختن طالبان امتناع میکرد، بعد از او مسئله عمده تهدیدات محدودیت های سر سفر طالبان است، این دوام میکنه. اگر طالبان پالیسی های خود تغییر نبیارن، رای اعتدال پیش نگیرن، شاید روز برسه که امریکا و جهان طالبان را بایستی یک گروه حاکم تروریستی بشناسه. در اون صورت باز هیچ تعامل دیگه با اونا نمیشه و در اون صورت طالبان زیادتر تجدید میشه و بالاخره شاید هم رای پیدا شوه که گروه هایی که به مقابلشون فعالیت میکنن اونا تقویه بکنن. تا حال این گروه ها را کس تقویه نمیکنه، تا حال فکر میکنه که طالبان چانس میتن بر طالبان که رای اعتدال پیش بگیرن. اگه این نشوه احتمال ازی وجود داره که در منطقه و در جهان حرکات وجود بیاد که گروه های ضد طالبان را تقویه بکنن.
جلالی صاحب، د ژمنو د ماتولو مسله تاسو هم یاد کړئ، اشاره مو ته وکړه چې طالبان خپل ژمن ته ژمنې دي عمل یې پنه دی کړی. فکر کوئ د طالبانو په منځ کې دوه ډلې شته یا فکرونه مختلف دي چې په سم لوري روان نه دي؟
اساسا یوه لویه مسله چې دنیا ورته متوجه ده، مخصوص په امریکا کې، چې طالبان باید دا معلومه کړي چې څوک دي، هویت یې څه شی ده. ای هغه د قندار ملایان د دوی هویت یعنی تاییدوي یا خي، او که هغه کسان چې فکر کوي چې اعتدال رای باید ونیسي، اوس دوی په خپل منځو کې د اختلافونه لري، مګر د خپل مسلک په خاطر میدان ته نه راباسي. مګر داسې ورځ شاید راشي چې دغه اختلافونه په خپل سبب زیدي شي چې طالبانو در حکومت او قدرت له داخله له ستونزو سره مخامخ شي.
بله. خب اگر اوضاع به همین شکل پیش بره و موقف طالبان هم تغییر نکنه، مخصوصا در مورد رعایت حقوق زنان و موضوع آموزش کار زنان، نظر شما در مورد آینده افغانستان چی است؟
آینده افغانستان بسیار مجهول است، نامعلوم است، با یک سلسله عوامل مختلف چیز مربوط است. عواملش از خود داخل افغانستان شروع میشه. در داخل افغانستان ببین تاریخ نشان میده که هر گروه افراطی که میایه در ابتدا تغییرات میاره، در مقابل تغییرات نارضایتی وجود میاره، در نارضایتی ها در نتیجه نارضایتی قدرت های حاکم زیادتر از استبداد کار میگیرن کنترل، چون دیگه وقتی که مردم اونا را نمیخواین، تنها توسط قوه میخواین کنترل خود. این کنترل بالاخره باعث یک قیام بزرگ میشه. این تاریخ افغانستان این نشان داده.
بله جلالی صاحب، یو بل مسئله تاکل شوی چرا تون که اونی پا مسکو که در مرکزی آسیا هیوادونه چین، پاکستان و هند د افغانستان په مسایلو باندې بحث وکي، د دغه هیوادونو لپاره لویه اندېښنه څه ده او د هیوادونو باید دا ځل په څه باندې بحث کوي؟
لویه اندېښنه د هیوادونو دا ده په سیمه کې او په دنیا کې چې افغانستان ورځ په ورځ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ترګري مرکز ګرځي، ځکه طالبان ارتباط نږدې له دغو ترګرو سره لري چې هغوی هدفونه افغانستان نه، بلکې مرکزی آسیا، چین، پاکستان او نور هیوادونه دي. او طالبان کلونه کلونه دوی سره کار کړی، کلونه کلونه ورسره ارتباط لري، د مشرانو نه یې نیولې تر لاندې صفونو
پورې. مګر اوس نه وایي چې دوی د ترهګرو ډلو سره ارتباط ولري، یا د عملاً دوی وایي چې داعش په وړاندې دوی مبارزه کوي.
د داعش او طالبانو د ایدیالوژي منځ کې فرق نشته، دوی دواړه یو شی دي، منتهی که مبارزه مو کې دوی که ځان بدل نه کی داعش دوی کوم فرق نه لري.
بله. خب نقش کشورهای اسلامی را شما در اینجا چگونه میبینین؟
نقش کشورهای اسلامی و تمام جهان اعتراضات خود روشن گفته بودند که چیزی که اینا میکنن نه نمایندگی از قوم پشتون میکنن، نه نمایندگی از مردم افغانستان میکنن که محمد تمدن بزرگ اسلامی است، و نه از عالم اسلام میکنن. اینا فقط محصول یک تعداد تبلیغات مغشویی افراطی در مدرسه هاست که بالاخره یک نظام مولایی رو به وجود آوردن.
جلالی صاحب کیوبل ضوابط لنډ واخلو دا چې نړیوال څه عملی ګامونه کولی شي تر څو طالبانو دغه دریض کې بدلون راشي؟
عملی ګامونه مخکې ما وویل چې تدریجي دي. په ابتدا کې تجهیز کیږي، فشار پیراولي، سیاسي فشار، اقتصادي فشار، او په عین زمان کې د افغانستان له خلکو سره لارې لري چې اوس حکومت وشي. که دا ونه شي بلاخره شاید یو تروریستي ډلې پایس یو د تروریستي حکومت پایس ورپېژندل شي. په هغه صورت کې څوک سره ارتباط نه لري او په نتیجه کې هغه ډلې چې دوی په خلاف دي هغوی شاید تقویه شي.
ډېره زیاته مننه علي احمد جلیل صاحب د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد، تاسو ته بیرته راګرځو تر یو دمه وروسته.
بله، در همین رابطه نعیم پویش تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که تصمیم اخیر ایالات متحده مبنی بر وضع محدودیت‌های جدید ویزا بر اعضای گروه طالبان نشان می‌دهد که ایالات متحده به این نتیجه رسیده است که طالبان به تعهدات خود صادق نبوده و نمی‌تواند بر آنان اعتماد کرد.
این در واقع تصمیم ایالات متحده آمریکا نشان میده که غرب حداقل به نتیجه رسیده که طالبان گفته‌ها و تعهدات و قولایی که میدن صادق نیستن و سر گپ طالبان دیگه نمیشه اعتماد کرد. یعنی یک ترنینگ پوینت است، یک نقطه عطف است که به این نقطه عطف آمریکا به نتیجه رسیده که با طالبان بیشتر از این ما نمیتونیم پیش بریم و در این حال یک پیام بسیار جدی را به تمام جهان و متحدین غربی ایالات متحده آمریکا انتقال میده که اونا هم احتمالاً با روش‌های مختلف امی سیاست رو تحریف خواهند کرد و امو گرایش جدی که برای تعامل با طالبا وجود داشت و بیشتر زیر سوال میره و مسئله بر اسم شناخته شدن طالبا تقریباً به صورت کامل و برای همیشه از روی میز به او طرف گذاشته خواهد شد و طالبا امیدواری خود برای از اینکه بتوانند روابط خود با جهان بهبود ببخشند به صورت کامل باید فراموش کنند.
ادامه برنامه 30 دقیقه خوش آمدین. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که یک بالون جاسوسی چینی را تعقیب می‌کند که در ارتفاع بلند بر فراز شمال شرق آمریکا، شمال غرب آمریکا قرار دارد و به نظر می‌رسد که پایگاه‌های حساس هسته‌ای را نظارت می‌کند. یک مقام بلندپایه دفاعی ایالات متحده روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که بر اساس درخواست جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و لوید آستن وزیر دفاع و مقامات ارشد نظامی آمریکایی در مورد هدف قرار دادن این بالون غور صورت گرفت، اما سپس گفته شد که این کار در زمین شماری از زیادی از افراد را با خطر مواجه خواهد کرد.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استاد منیر اکرم بخنه غوښته وای ما غلطه خبره کړی ده، دا د پاکستان د حکومت نظر نه دی، زه پښتنو ته احترام لرم. اکرم وای د میرمنو ونجونو د زده کړو مخنیوی نه په اسلام کې شته او نه هم د پښتنو د کلتور برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي څرګندونې د یو شمېر افغان او پاکستاني سیاستوالو او فعالانو د توند غبرګونونو سره مخامخ شوې. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالا یوسفزئی، افراسیاب خټک، د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو رئیس محسن داور، د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال امرالله صالح، د سولې د نوبل جایزې د ګټونکي ملالا یوسفزئی پلار او د تعلیم د حقوقو مدافع ضیاءالدین یوسفزئی او ګڼو نورو د پاکستان د استازي څرګندونې مغرضانه بللې وي. د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د دې موضوع د سپیناوي لپاره منیر اکرم خپل راتلونکي غونډې ته احضار کړی دی.
در همین حال اولین ماه سال 2023 برای پاکستان به مرگبارترین ماه پس از جولای 2018 تبدیل شد، زیرا مهاجمان در ماه جنوری حدود 44 حمله را انجام دادند که در آن 134 نفر کشته و حداقل 254 نفر دیگر مجروح شدند. بر اساس آمار نشر شده توسط نهاد مستقل مطالعات درگیری ها و امنیتی پاکستان مستقر در اسلام آباد، هنوز هم نمونه های از حملات تروریستی و وحشت در این کشور ادامه دارد. پس از آن حملات نیروهای امنیتی با دستگیری حداقل 52 تن از مخالفین عمدتاً از پنجاب و کشتن 40 نفر که بیشتر آنان در خیبر پختونخوا حضور داشتند، بسیاری از حملات آنها را خونسا کردند. با آنکه تعداد واقعات تروریستی در ماه جنوری اندک کاهش یافت، اما تلفات مرتبط با آن به 139% افزایش یافت که اکثر آن مربوط به انفجار یک انتحاری در میان نیروهای پلیس پشاور بود. بر اساس معلومات این نهاد منطقه خیبر پختونخوا بیشترین آسیب را در ماه جنوری داشته است که اکثر آنان کارمندان نیروهای امنیتی بوده است.
په همدې تړاو د پاکستان سنا مجلس په خوانې غړې افراسیاب خټک وایي پاکستان ناسمې پالیسۍ تعقیب کړي او په افغانستان کې جګړې ته لمن وهلې ده او نور د دغو ناسمو پالیسیو څخه دفاع کول امکان نه لري.
حکومت غلطی پالیسی تعقیب کړي دی کې شک نشته. مونږ خو ډېر وخت نه دا خبره کوو چې تاسو په افغانستان کې مداخلت کول پریږدي او هلته جنگ ته لمن مه وهئ، ځکه چې دا جنگ اور بیا خوریږي او تاسو ته هم راورسیږي. مګر متاسفانه دی مونږ خو غنو نیولې. اوس البته دا دی چې پاکستان وزیرانو هم اعتراف کړی دی چې دا پالیسی غلطه وی. پارلیمان کې هم خلکو په دې خبره کړې دي. نو دا ښکاری چې لکس دا غلطي چې افشا کیږي لګیا دي او د دې غلطي پالیسۍ نه دفاع کول اوس ممکن نه دي.
در رابطه با وضعیت امنیتی در پاکستان، جاناتان شرودن رئیس برنامه ثبات و توسعه در مرکز تحقیقات قوای بحری امریکا میگوید که طالبان پاکستانی با الهام گرفتن از طالبان افغان برای قدرت طلبی در پاکستان دست به خشونت ها میزنند.
به دلایل مشابهی که طالبان دست به خشونت‌ها در افغانستان می‌زدند، طالبان پاکستانی نیز در برابر حکومت پاکستان این کار را می‌کنند. به خاطری که طالبان پاکستانی حکومت پاکستان را غیر قانونی می‌دانند و به نظر آنان حکومت پاکستان کاملاً اسلامی نیست و پاکستان نمی‌خواهد مشه و اقدامات خود را طبق میل طالبان پاکستانی تغییر دهد. طالبان پاکستانی بارها کوشش کرد که با حکومت پاکستان مذاکره کند، اما این گروه نتوانست از راه مذاکره به اهداف خود برسد. به همین دلیل دوباره به خشونت ها روی آوردند که از 10 الی 15 سال قبل ادامه دارد.
ترنول دون کود امریکا د ملي دفاع په هنتون استاد علي احمد جلالي را سره مل دی او باسته به دوام ورکړو. جلالي سه په خبر کې د ورستي بریټ پړه په تحریک طالبان پاکستان اچول شو ده، خو ټي ټي پي وای دوی د بریټ نه دی کړی. ستاسو په نظر دا شه بریدونه څوک کولای شي؟
شکر دا بریت چارچو کئی دے دے سی بھی موجودی پا دی سی مکی پاکستانی طالبان مخکم حملے کری دی او دا تاسو ہوا جائے دے چھے دے اور لمن ہری خواہ تخبری گی زه تاسف کوم چې دومره بې ګناه خلک په پاکستان کې وژل سول یا په افغانستان کې وژل کیږي. دا یو شبکه ده افراطیت په دې منطقه کې د څلویتو کلو رئیسې راپورته شوې ده او له منځه نه ده تللې. او په افغانستان کې د طالبانو راتګ، د طالبانو افراطي چلچلن او د ترګرو سره بوتي ارتباط په خپله دا منطقه نامنه کړې ده. او هر څوک فکر کوي چې طالبان دا کار کوي مور به موږ کوو. طالبان پاکستاني البته مخکې شولر صاحب ویل، یعنی دا دغه شوې ده، یعنی الهام ته اخستی دی او دا الهام حتی په نورو سیمو کې هم دغه لیدل کیږي، په منځنۍ اسیا کې لیدل کیږي، په نورو ځایو کې. طالبانو تنه په افغانستان کې نه، په نورو لړۍ کې خلکو دا الهام ورکړی دی چې افراطیت کېدل شي کامیاب شي.
بله، خب برخی از پژوهشگران به این باور هستند که پاکستان در گذشته از جنگ در افغانستان حمایت کرده و به همین دلیل نامنی ها اکنون به داخل پاکستان سرایت کرده. نظر شما در این مورد چیست؟
شکل سالها پیش ما میداد میزدیم بر پاکستان، بر دوستای پاکستانی میگفتیم ما در موارد مختلف که کمک کردن به افراطیت، کمکم به تروریست‌ها در افغانستان به خاطر پالیسی های پاکستان، بالاخره دامن پاکستان می کشانه، این آتش به پاکستان نشر میشه. و دا کسی رو باور نمیکند. امروز میبینیم که خود پاکستان ادعا میکنه، میگه دیروز خواجه آصف وزیر دفاع پاکستانی گپ زده، همچنین دوست سابقه سناتور مشاهد حسین همین گپ زده که ما پالیسی هایی را که تعقیب کردیم و افراطیت را تقویه کردیم افغانستان، او بالاخره کشتی که بود که خود ما درو میکنیم.
بله، در افغانستان او سیم وضعیت پکتو پسیمه که در ترهګرو ډلو شتون څومره نړۍ ته ګواښ پیښولی شي؟
ترهګري په هر ځای کې چې دی هم سیمې ته ګواښ دی هم نړۍ ته ګواښ دی. نو ځکه په افغانستان کې تله د طالبانو نه، د القاعدې او د نورو ترګرو ډلو چې مرکزی آسیا او چین ته ګواښونه پېښوي، دغه ټولې هم په سیمه کې دغه مشکلات امنیتي رامنځته کوي او هم کېدای شي دنیا ته کې. البته په نږدې راتلونکي کې شاید دوی تهدید زیاتره منطقوي وي او یو زمینی اروپا کې هم وي، مګر په آینده کې دا تهدید کنټرول نشي، دا جهانی کېږي او نور سیمو ته.
طالبان چې اوس په افغانستان کې حاکم دی وایي چې دوی جدی مبارزه کوي، دوی مثال ورکوي داعش تل په ځینو ولایتونو کې یا په کابل کې د ځینو مرکزونو چې په اصلاح دوی وایي نه کوي او لمن زوري.
درې دلیل دي چې طالبان نه اراده لري نه توان لري چې د ترګرو مخه په افغانستان یوسي. اول دلیل دا دی چې په ایدئولوژیکي دوی سره یو دي، دوی نشي کولای شي د هم ایدئولوګو ملګرو سره خیانت وکړي، هغه سره کومک کوي. دوهمه دا ده چې کلونه کلونه دوی کار کړی یو ځای سره، کومکونه یو بل سره کړي، ارتباطات شخصي لري، اجتماعي لري، خیچاوندي لري، دا نشي شکشلولای. دریمې دا ده چې په صفونو کې چې څوک شته په کلو کلو یې ورته ویل دغه ایدئولوژي په مغزو کې ورګونه نیسلې ده چې هر شی چې مدرن یا غیر اسلامي دی دوی نشي کولای دي هغه ډلو په ضد فعالیت وکړي. نو ځکه د سوفچی یو دغه یعنی اساسي دغه رانش په افغانستان کې هاول رانش په افغانستان کې طالبان نه اراده لري نه توان لري چې د ترګرو مخه په افغانستان کې ونیسي.
اگر پاکستان را در نظر نگیریم، کشورهای منطقه و دیگر کشورها غرب را در نظر بگیریم، اگر مبارزه با تروریسم امکان پذیر است، پس کشورهای منطقه چگونه و از چه طریق میتونند که با این پدیده مبارزه بکنند؟
کشورهای منطقه فعلا مثلا در آسیای مرکزی بیشتر در حالت دفاعی هستند، کوشش نیست که توت دفاع فعال، از یک طرف کوشش بکنه که از ارتباط با گروه طالبان یا حکومت طالبان رای را پیدا بکنه که صدمه نبینن از گروه های تروریستی که در افغانستان مستقر هستن. ازبکستانی کار میکنه، قزاقستان، ترکمنستان، چین یا این کار میکنه. ارتباطشان با طالبان ارتباط به این نیست که اونا را تایید میکنه، ارتباطشان با اونا این است که از طریق این ارتباط خود محفوظ بکنن از صدمه ای که تروریست های داخل افغانستان به اونا میرسن.
بله.
دومی که تجدیدش میکنن، مثلا تجدید است که فشار میرسن.
ولی پدیده روز به روز گسترش پیدا میکنه و به این شکل که فعلا وجود داره ممکن بیشتر شود خطراتش. جهان چی اقدامات را میتونه برای آینده برای کشورها در نظر بگیره تا از گسترش بیشتر از این به کشورهای دیگر جلوگیری کرده باشند؟
افراطیت تنگ ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیشه، بلکه با مقابله دیگر تغییر افکار و نظریات باید بان بشه. در شرایط فعلی تقریبا اگر 20 سال پیش فکر بکنه، یعنی در سطح مقدم مبارزه با تروریسم امریکا قرار داشت، فعلا در خط مقدم مبارزه ممالک منطقه است، آسیای مرکزی است، پاکستان است، ایران است، چین است، روسیه است، اینا در خط مقدم است. اگر اینا یعنی به صورت جدی فعالیت بکنن فقط صرف برای منافع زودگذر شخصی خود با طالبا ارتباطات یعنی در نظر نگیرن، در اوز وقت یا میتانن که مفید. البته امریکا و اینا برای منافع خود از دور میتانن از تکنولوژی خود استفاده بکنن، اما در خط مقدم تروریسم فعلا کشورهای منطقه قرار دارن.
ام دی موضوع ته پکاتو شنن کی وای چې په افغانستان کې د پاکستان په خواخه یعنی اوس طالبان حاکم شوی دي، ولی په دې ورستی میاش کې پاکستانی پوځیان باندې بریدونه زیات شوی دي.
اساسا خو د پاکستانی طالبان خپل الهام تقریبا 15 سکال شور سکال مخکې د طالبان د افغانستان طالبانو نقسته ده، چې دوی البته په 2001 کال کې دنامستو شل ویل چې طالبان کې موږ هم پاکستان کې کولای شو. نه پاکستانی طالبان او افغان طالبان دواړه د اصلي اسلامي مدنیت مخالف دي او غواړي چې د ټول دغه جامعه بیرته اووم پیړۍ ته بوزي. نو ځکه دوی د افغانستان له طالبانو سره همغږي دي. دوی وایي چې دوی چې په افغانستان کې دا کار وکړي پاکستان کې هم کولای شو. د افغانستان کې د طالبان له راتګ سره پاکستانی طالبان زیاتره زړول شوی دي، زیاتره فعال شوی دي او فکر کوي چې خپل طالبان مشر وایي چې پاکستان اسلامي نه دی، وایي پاکستان حکومت قوانین اسلامي نه دي. نو چې خپل طالبان مشر دا خبره کوي نو پاکستانی بار خو له دې الهام اخلي او خپل فعالیتونه په پاکستان کې زیات کړي.
بله. خب از روز سه‌شنبه بدین سو در پاکستان البته نمایندگان صندوق بین المللی پول یا IMF از روز سه‌شنبه بدین سو در پاکستان هستند و گفته میشه که این اداره از پاکستان خواسته که مصارف نظامی خود را کاهش دهد. آیا فکر میکنین که حملات اخیر بر نظامیان پاکستان با شرایط IMF ارتباط دارند؟
گمان نمیکنم. اساساً پاکستان مشکلات اقتصادی زیاد داره، 100 میلیارد دلار قرض داره و فقط برای پرداخت قرضهای خود باید سالانه 20 میلیارد دلار بپردازه که از توان پاکستان بلند است. پاکستان با کمکای بیرونی ضرورت داره، اما در عین زمان پاکستان بقای خود و ثبات خود در یک اردوی قوی میبینه. تا زمانی که یعنی
تشکر یک جان، ممنون از حضورتان.
دیر از یادمان جلالی سید قدمان دوستان در خبرونه هم پتوشی بود که پایت رسیگی تربیه خیلی شد.
شب و روز خوش داشته باشین.